یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې د روان میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د مالی وزارت یو کارکوونکی وشلی، او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشوي لا هم هڅه کوي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تلې په 28مه نیټه اعلان شي. دوستانو ستلمه شي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د مو د خبرونه د سر مسلې دي نور ریپورتونه ملرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته. فریبا ظاهر دروړي.
د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبره کوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن انقره ته ورسېدل، او اروپایي ټولنې او بریتانیا یو موافقه وکړه چې بریتانیا ته له اروپایي ټولنې د وتلو اجازه ورکوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. د دغه وزارت ویاند روح الله احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو پیل شو.
دا عملیات له دریو نقطو څخه پیل شوي دي. د دند شهاب الدین، دند غوري او کلګي له سیمې څخه پیل شوي دي. دغه عملیات به د ترهګرو له شتون څخه د بغلان تر بشپړې پاکېدو پورې به په جدي توګه دوام ولري. هغه نقاط او سیمې چې هلته جدي تهدید دی په هغو سیمو کې زموږ تمرکز ډېر زیات دی.
شغلی احمدزی زیاته کړه چې تر اوسه په دې عملیاتو کې پرمختګونه هم سوي، خو نور جزئیات یې ورنکړل. دفاع وزارت تر دې وړاندې په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې هم پراخ عملیات کړي چې د دغه وزارت چارواکو په خبره ډیری سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیولې، او د مهمو افرادو او قمندانانو په ګډون یې لسګونه طالبان ووژل. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نویو جذب شویو ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ سوی دی. د دغه وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې نن ویل سوی چې یوازې په سړو سیمو کې چې 28 ولایتونو پکې شاملېږي، نږدې 8500 زره زده کوونکي د ابتدایي دورې لومړیو ټولګیو ته جذب شوي دي. اعلامیه زیاتوي د نویو جذب شویو زده کوونکو 30% نجونې دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي په روان تعلیمي کال کې یوازې په سړو سیمو کې ښوونځیو ته د نویو شامل شویو زده کوونکو شمیر په تیر کال کې د سړو او تودو دواړو سیمو د نوي زده کوونکو پرتله 10000 ډیر دی. د اعلامیې له مخې دا مهال لا هم په تودو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، فراه، لغمان، نیمروز، کونړ او ننګرهار کې د زده کوونکو د جذب لړۍ دوام لري. د پوهنې وزارت په 1998 کال کې د 1 میلیون نوي زده کوونکو د جذب هدف ټاکلی و. په افغانستان کې د ښځو چارو د یوې فعالې ظریفه غفاري نوم د بی بی سي د نړیوالې شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخښونکو او مخکښو ښځو په فهرست کې راغلې دی. په دې فهرست کې دوه ایرانۍ او یوه پاکستانی میرمن هم شته. ظریفه غفاري یوه هڅانده میرمن ده چې په 1999 کال کې د آزاد سیالۍ په لړ کې د میدان وردګ د ښاروالۍ په توګه غوره شوه، خو د دې دندې د پایل پاړه د ولسمشر د حکم سره سره هغه ونه توانېدله چې 9 میاشتې خپل کار رسمن پیل کړي. میرمن غفاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلې دندې په اړه له شته ستونزو داسې یادونه وکړه.
ستونزې واقعا یعنی اوس هم شته، بالخصوص کله چې یو نرواسه ټولنه کې ته یو تخنیکي ریاست لید کوي، او هغه یو ریاست ته حداقل یعنی اتو ساعتو یا 9 ساعت کاري ساعتونو کې ته 16 ساعته په بازار کې دی، په مارکیټ کې دی، د خلکو سره دی، د ولس سره دی. په دې ستونزې لري، خو خوشبختانه زما خوشبختي په دې کې ده چې عام ولس مې تر څنګ ولاړ دی.
د سلو الهام بخښونکو مخکښو ښځو په دې فهرست کې تر ډېره د هغو کسانو نمونه راځي چې په بېلابېلو برخو لکه چاپیریال ساتنې، زده کړې، مدیریت، نوښت، سپورت او نورو برخو کې اغېزمن کارونه کړي وي. زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن انقره ته ورسېدل. دوی د سوریه په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اوربند د خوندي کولو په اړه د خبرو لپاره هغه هیواد ته سفر کړی. د سفر داس ملکیږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د سوریه له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي دا د امریکا پولې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په الوتکه کې د نن رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې ماموریت یې دا دی چې وګوري هلته اوربند کېدای سي کنه. ټاکه سوې ده د امریکا د لوړپوړي چارواکي نن په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري، خو معلومه نه ده چې ولسمشر اردوغان ورسره ګوري کنه. ولسمشر ټرمپ ویلي باور لري چې پنس او پامپیو به په ترکیې کې بریالي خبرې اترې ولري. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا پر ترکیې ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. اروپای ټولنې او بریتانیا یو موافقه وکړه چې بریتانیا ته له اروپای ټولنې د وتلو اجازه ورکوي. دا سند باید په دې ټولنې کې ټول شامل هیوادونه لاسلیک کړي. د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاود جانکر نن وویل د برگزیت په نوم دا توافق عادلانه او معتدل دی، خو لا هم د اروپای ټولنې د ټولو هیوادونو او د هغوی د پارلمانونو ملاتړ ته اړتیا لري. د اکتوبر 1 دې توافق ته د رسیدو لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوی و، خو دواړه لوري وتوانېدل تر ټاکلې نیټې د مخه توافق ته ورسیږي. د اروپای کمیسیون مشانن پر ټویټر ولیکل که غوښتنه وي توافق سته، اوس یو توافق ته ورسېدو. شغلی جانکر له اروپای شورا هم غوښتي چې د دې توافق ملاتړ وکړي. ټاکل سوی د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران نن ناوخته پر دې توافق بحثونه وکړي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادې راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و باورې چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې د روان میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بې ساري ډول زیاته شوې ده. په دې اړه په ریپورټ سربېره اوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د مالیې وزارت یو کارکونکی وشل دی. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې 3 ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمی پایلې اعلان شي، خو بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشوي چې لا هم هڅه کوي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لومړني نتایج د تلې په 28 نیټه اعلان کړل شي. په دې موضوع په یو ریپورټ سرویره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشري هوا عالم نورستاني سره مرکه لرو. که وخت د افغانستان په اړه بنور ریپورټونه ملرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د امریکا د کانګرس دیموکراتانو د ولسمشر ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پنټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي. دا ماشمانو دا حقونو پاړه د ساتي رادیو او یونیسف تی دارې ځنګړې پروګرام او کور کله هم پام دې سات کې خبريږي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې روان میلادي کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله په بې ساري ډول زیاته شوه. یوناما نن په یو خبر کړي ریپورت کې د ولسی مرګ ژوبله تازه شمیرې خبرې کړې دي. وصل وصال موضوع تعقیب کړي ده. هم د اوس سره د کابل استودیو نه په تماس کې ده. وصال سب نور تفصیل بل تاسو وره.
ډیره زیاته مننه ان سب تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه راپور خبر کړی دی چې په هغه کې کوم ارقام چې دوی په تیرو 9 میاشتو کې ثبت کړی دي ښیي چې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچه په بې ساري ډول زیاته شوې ده. دوی وایي په ټولیزه توګه د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې 8209 ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته چې په دې کې 2503 تنه وژل شوي او 5600 نور ټپیان دي. د دغو شمیرو له مخې د جولای له لومړۍ نه د سپتمبر تر 1 پورې چې کوم ارقام دوی ثبت کړي دي دا ښیي چې د 2013 کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 20% زیات شوی ده. تر هغه وروسته چې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په مجموعي شمیر کې کموالی راغلی ده چې تر ډیره د دولت ضد عناصرو لخوا ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو د کال په 3 روبه کې د حکومت ضد عناصرو لخوا بیا د ملکی تلفاتو په کچه کې بیرته شدت یا زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نظر او خبرې هم په دغه راپور کې اخیستل شوي دي. تدامې چې اماماتو ویلي دي د ریکارډ په کچه د ملکی تلفاتو لوړوالی په روښانه ډول ښیي چې ټولې ښکېلې غاړې دې د ملکي خلکو خوندیتوب ته پام ډېر کړي او د عملیاتو د ترسره کېدو پر مهال د خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. په راپور کې راغلي چې نهو میاشتو په موده کې تر ټولو ډېره ملکي مرګ ژوبله د ځانمرګو بریدونو او طبیع شوو چاودېدونکو توکو له کبله رامنځته شوې چې د ټولو تلفاتو 20% کې جوړوي. ځمکنۍ جګړې د ملکي تلفاتو دویم لوی لامل ګڼل شوی چې 90% کې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. دا ورپسې هوایي بریدونه دي چې 11% مرګ ژوبله چې په دغه موده کې د ملکي تلفاتو لویه برخه یې رامنځته کړې ده. رپورټ ښیي چې د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 30 نیټې پورې حکومت مخالف عناصر 15,111 ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې او چې دې کې 1,202 وژل شوي او 3,910 نورې ټپیان دي چې دا شمېره په یاد شوې موده کې د ټولو تلفاتو 12% کې جوړوي. هوایي بریدونو زیاتوالي مسله هم په دې راپور کې اخیستل شوې ده چې په دې وروستیو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې لامل شوی دی. بلیانسپ
ډیره زیاته مننه کوو. واصل وصال و چې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له هغه وروستیو معلوماتو یې خبر کړو چې په افغانستان کې په تیرو 9 میاشتو کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه خبره کړې دي. په دې کې په لوړ شمیر ملکی تلفات په چاودنو او د وسلوالو په بریدونو همدارنګه په ځمکنیو جګړو او د حکومت پلو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښتې دي. په وروستیو کې په خارونو کې د یو شمیر حکومتي ادارو البته د ملکی ادارو پر مامورینو په جنایي او همدارنګه تروریستي پیښو کې بریدونه زیات شوي او مرګ ژوبله زیاته شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د مالی وزارت یو کارکوونکی وژلی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د مالی وزارت د بودیجې د ریاست سکرتر لومړی وژلی او بیا یې په راکټ ویشتلی چې یوازې ایرې پاتې دي. فیروزه عزیزی نور تفصیل لري.
په کابل کې د وسلوالو طالبانو لوري د یو دولتي کارکوونکي په بیرحمۍ وژل کېدل. د مالی وزارت د بودیجې ریاست سکرتر چې زینت الله نومیده د چهارشنبې په ناوخته د کابل په ارغندې سیمه کې د یو هدفي وژنې پلان له مخې وژل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مالی وزارت دغه کارکوونکی طالبانو وژلی دی.
تېره ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو په ارغندې کې یو د مالی وزارت یو کارکوونکی هغه لزان سره وړی دی. لومړی په دازو سره شهادت رسولی وروسته په راکټ باندې ویشتلی. له بعده مرغه فامیل ته همدونه پاتې دي چې هغه یوه لکه یرې ورته پاتې دي. دښمنانو او طالب ترهګرو هغه خپل وروستۍ وحشي تیره یو ځل بیا څرګنده کړه.
تر دې وړاندې په کابل کې د میدان وردګو د جغتو ولسوال راز محمد وزیری هم د طالبان له لوري ووژل شو چې طالبان یې لاسته راوړنه بولي. خو کورنیو چارو وزارت وایي د نوموړي د قتل عاملین یې وژلی دي. همداراز تېره اونۍ د کابل په دوو بېلابېلو ښوونځیو کې په جنایي پیښو کې دوه مدیران هدف وګرځول شول چې د غفور ندیم ښوونځي مدیر ووژل شو او د سواد حیاتي مدیر ټپي شو. له دې سره یو شمېر کابل ښاریان د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب له امله اندېښمن دي او وایي چې امنیتي بنسټونه باید د خلکو ژوند او امنیت ته پوره پاملرنه وکړي. حاجی مسلم یار او محمد سعید وای
د کې شک نشته چې هدفي وجنې هم زیات شوي دي، بدامنې هم زیات شوي دي او دغه وجه ده چې زمونږ ملک د ترقی سوکاله او خوشحالۍ نه محروم او بې برخې پاتې دي. په لحاظ مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې هغه دغه حالات کنټرول کی، مهاري کی، تر څو د خلکو لپاره د کار زمينه مساعد شي، ژوند هم په آرام او په سکون باندې شي.
امنی بیا ډېر زیات ده، زورواک له خوا یا بل خوا یا بل خوا مر کیږي، شهادت رسول کیږي، معلومات نشته دا چا وویست چا مړ کړ څنګه چالو څنګه چلنه. وختونه خو دغه د خپل امن په ښه توګه باندې ونیسي.
دوی وایي که د خلکو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي ورځ بلې ته به د ښار امنیت نور هم ګواښونکی شي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د جرمونو څه باندې نوي قضیې ثبت شوي چې 150 قضیو ته رسیدنه شوې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د یوې خزینه فعال او چارواکي نوم د بی بی سي د نړیوال شبکې د 2019 کال د سولو الهام بخونکو او مخکخ خزو په فهرست کې راغله. ظریفه غفاری د میدان وردک خارواله هم ده. ملالی بشیر له ظریفی غفاری سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې په دې فهرست کې د دې نوم شامل دل ورته په څه معنا دي. مرکه په ګډاورو
زه دغه نومینیشن د ټولو هغو افغانو انجونو افغانو میرمنو نومینیشن بولم چې په سختۍ او په کړاوونو ځان یو ځای ته رسوي، یو څه لاسته راوړي، سپیشل خپل حقونه لاسته راوړي، خپل حق لپاره مبارزه کوي، ماته نه مني او د یوې نرواکې ټولنې لپاره خپل ښځینه ښایسته جنسیت او ښایسته شخصیت قرباني کوي.
تا موږ ته مخکې تر دې چې ته د ښاروالي په توګه خپل کار پیل کړې د ځینو ستونزو په اړه ویلي وو، آیا هغه ستونزې اوس هم موجودې دي؟ خلک اوس هم ځینې داسې کړۍ سته چې ستاسو پر ضد دي؟
بلې، د ولایت مقام د نننه نیولې تر بهره پورې طبیعي دي چې مخکې سل دوست او شل دښمن سل اوس نو سل دښمن شل دوست لري. په دې ناچې ځایپه غفاري کې مشکل دی، دا په دې چې د ډېرو خلکو ګټې د غفاري په شتون تر خطر لاندې دي. د ځایپه غفاري قانون پلي کوي، طرزالعمل مطابق مخته وړي. ستونزې واقعا یعنی اوس هم شته، بالخصوص کله چې یو نرواکه ټولنه کې ته یو تخنیکي ریاست لید کوي او هغه یو ریاست ته حداقل یعنی اتو ساعتو یا نهو ساعت کاري ساعتونو کې تا پنځه شپږ ساعته په بازار کې دی، په مارکیټ کې دی، د خلکو سره دی، د ولس سره دی، دې دې ستونزې لري. خو خوشبختانه زما خوشبختي په دې کې دی چې عام ولس مې تر څنګ ولاړ دی. عام ولس هغه طبقه چې واقعا کار غواړي، هغه طبقه چې واقعا خدمت غواړي، هغوی تر څنګ ولاړ دي. مافیایي کړی او هغه مخرب کړی او مفسد کړی چې په خوا کې و هغه به اوس هم شتون لري. کوم اگر سوچ نه کوم چې د ولس د ملاتړ سربیره دوی وشي کولی چې خدای نه خواسته کوم زیان ماته ورسوي.
ظریفه جانې، ستاسو یو پلان یا برنامه چې د ښار پاک ساتلو په اړه دی، هغه ډیر یادېږي، خلک په دې اړه ډېرې خبرې کوي چې تاسو داسې یو نوښت رامنځته کړی دی چې باید ښار پاک وساتل سي، د دغه پلان په اړه کوم څه راته وایست؟
لومړی خو غواړم ووایم چې میدان ورده و مرکز میدان ښار د امنیتي ستونزو له کبله امنیت سیاست او امنیت نور امنیتي ارګانونه د باسله دانه او یا هم ډسبین د کودو اجازه نه راکوي د ښار دننه، ځکه چې دوه درې وارې چاودنې د کثافت دانه او دننه وشو، میدونه پکې ځای پر ځای شوي. نو زموږ لویه ستونزه د اوس لپاره دا دی. خو ما له هماغه اوله ورځه چې دندې ته معرفي شوم، په سبا یې له ډلې ډلې خلکو سره د هر یوې کوڅې خلکو سره مې وکتل، د هر یوې ساحې خلکو سره مې وکتل، کېناستم، پلانونو خلکو سره مې وکتل او ټولو سره داسې داسې یو توافق ته ورسېدو چې هر یو کوڅه به یو ځای داسې ټاکي چې هلته خپل کثافات هم هره روزه سهار اتو بجو پورې ټولوي او د ښاروالي موټر راځي هغه کثافات انتقالوي. همدغه پښتانه ډېر همکار دی او هغه د کثافاتو د حجم موضوع چې مخکې و هغه سربېره پر دې چې زه په دې اقرار کوم چې شاید ټول پاک نه وي، خو بیا هم هغه مقدار واقعا ټیټ شوی او د دې سربېره د ښار دننه دوکانداران، قصابان او ترتری فروشان دوی ټول په ټوله معنا راسره همکار دي.
ظریفه غفاری د میدان وردګ خارواله و چې تاسو سره مرکه اوریده. نوموړي په دې ورستوي کې د بی بی سي د نړیوالې شبکې د 2019 کال د سولې الهام بخونکو مخکخ خزو په فهرست کې راغلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وروسته به د انتخاباتو قسمي پایلې اعلان شي. که څه هم د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس په دې اړه څه نه وایي، خو زیاتوي لومړنۍ ځنډول شوې پایلې به ډېر زر اعلان شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو لومړنۍ پایلو ته خلک په بېصبرۍ سره انتظار کوي، خو په کمیسیون کې یوه باوري سرچینه وایي چې په راتلونکې یوې اونۍ کې به دغه پایلې اعلان سي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کارونه یې نږدې په بشپړېدو دي او لومړنۍ پایلې به ژر اعلان سي.
مونږ تر ډېره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې انشاءالله ډېر زر به د افغانستان خلکو ته قسمی او ابتدایي نتایج اعلان کړو. مونږ هغه د بایومټریک دستګاوې چې د هغې ریزل شیټونه سیستم ته انتقال شوي وو 100% هغه مونږ تکمیل کړي دي او د هغې ډیټا انتقال شوي ده.
ښاغلی ننګ زیاتوي له دې وروسته به په سیستم کې پاکې رایې له ناپاکو رایې د جلا کېدو پروسه پیلېږي. که څه هم ښاغلی ننګ د قسمي او لومړنیو پایلو د کره نیټې د اعلان په اړه معلومات ورنه کړل، خو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې سرچینه زیاتوي چې له نن یعنې پنجشنبې وروسته به قسمي پایلې په درې ورځو او لومړنۍ پایلې به په یوه اونۍ کې اعلان سي. ټاکل شوی وه چې له انتخاباتي محل ویش سره سم د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 28مه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له محل ویش سره سم د کاندیدانو د ملي او نړیوالو څارونکو د نه حضور او سرور یعنی معلوماتي مرکز د سس کار له عمله شپږ ورځې وخت ضایع سوی. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه که څه هم د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په ځان له اعلان سره مخالفت نه لري، خو د رایو په شفافیت ټینګار کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم غړی همایون جریر وایي
موږ تاخیر سره مشکل نه لرو، زموږ هدف دا ده چې صاف او پاک اره وشمیرل شي.
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او له انتخاباتي محل وی سره سم ټاکل شوی و چې وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي. اوس چې لومړنۍ پایلې ځنډول شوی معلومه نه ده چې وروستۍ پایلې به څومره وخت وځنډیږي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې لا هم هڅه کیږي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتایجو د تلې په 28مه نیټه اعلان شي. له دې مخکې په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو اعلان ښایي وسنډیږي. د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په 28مه ترسره شول او 14 کاندیدانو سیالي پکې وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی سره احمد تکل مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو اعلان ته څومره وخت پاتې دی.
منګه په ټاکلي وخت بالکل ژمنیو، اوس دوه ورځې لرو ورته د تلی وشتمې ته کوشش کوو چې زمونږ ټایم لاین مس نشي او که آیا نن مس کیږي نو د دې هغه عوامل چې څه عوامل دي هغه به د خلکو سره شریکوو. که وځنډیږي په مغه وشتمه د تلی به مونږ د افغانستان خلکو ته وایو چې ولی ځنډو او لاملونه به ورته وایو. خو ډېر مهم لامل همدا دی چې سرور ته د انتقال د دې تا د انتقال په وخت کې ستونزې موجودې وي یو لامل به دا وي، او نور چې موږ څه هره ستونزه وه هغه به د خلکو سره شریکوو او انشاءالله مشکل به نه وي. چې موږ یعنی دا نه وایو خلکو ته چې منګه والی نه دی اعلان کړی، د علتونو او د عواملو سره به ورته وایو چې څه عوامل او څه دلیلونه موږ درلودل.
بله، د تلې په شپږمه تاسو ویلي وو چې هغه خلک هم رای ورکولی شي چې تذکرې سټیکرې لري، خو اوس به تاسو یوازې هغه رای شمیرئ چې بایومټریک شوي دي. هغو خلکو ته به ستاسو ځواب څه وي چې رای نه شمیرل کیږي؟
دا یوه پریکړه وه چې د طرز العمل مطابق البته مخکې له دې چې د مخه د هغې نه زموږ ټولې پریکړې په همدې باندې وي چې سټیکر باید ولري او دوی باید رایې ورکړي او رایې هم بایومیتریک کوي. نو کله چې په وروستۍ د ټاکنو په ورځ یو ستونزه را پیدا شوه، د هغې ستونزې په اساس باندې مونږ فیصله وکړله او هغه فیصله تاسې پوهیږئ چې د تقنین شکل لري، تقنینی سند ګرځي. نو هغه بالکل مری ول اجرا وه او خلکو رایه ورکړي، اما بیا هم هغه بایومیتریکي رایه دي او مونږ د بایومیتریک رایه زمونږ د پاره معتبرې رایه دي او مغه بایومتریک رای منګه البته زمنګ د پاره قابل د پذیرش دی او منګه هغه ته معتبر رای وي او غیر د بایومتریک شوی رای هغه زمنګ لپاره معتبر رای نه ده.
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون یا سرور ته تر دې شېبې په کوم شمېر رایې ورکړل شوې مېرمن نورستانۍ، او اټکل مو څه دی چې په کوم شمېر رایې به له دې ټولو رایو څخه باطلې وي؟
د اطلاعاتو عمومي زیرمتون ته زمونږ د 1.1 میلیون نه اضافه رایې رسیدلي دي، او کومې رایې چې باطلېږي هغه باندې کار روان دی. هغه به هغه وخت کې کېږي چې سرور موږ ته هماغه رایې چې هغه مشکل لري او ستونزې لري هغه فورمی هغه موږ ته راوباسي. پس له هغې به بیا موږ وګورو چې دا څه رقم فورمی دي، د باطلېدلو لپاره کوم عوامل چې باعث د دې کېږي چې باطل شي، هغه چې ولري د هغې دلیلو په اساس به هغه باطلې کېږي. طبعا مشکل داره چې وي بیا به معلوم شي، دا به وروسته له تصفیې او د تفتیش او د ټولو مراحلو نه به دا تیریږي. وروسته له هغې نه به پرې پریکړه کېږي چې کوم یو باطل شي، هغه نو د تصفیې د پروسې نه البته وروسته کېږي.
او رسې پښتنه دا چې یو عمومي اټکل تاسو سره شته چې د انتخاباتو ګټونکي به له دې کاندیدانو څخه یو کاندید وي، او که به انتخابات بیا هم د 2014 کال د انتخاباتو په څیر دوهم پړاو ته ځي؟
زمنګ کار په دې باندې شروع دی. تاسو پیږی چې موږ هغه وخت ابتدایي نتایج اعلانولی شو چې هغه ټول مراحل زمنګ تای وي، یعنی تصفیه خلاص شوی وي، تفتیش خلاص شوی وي، پاکی عراوی وي، سوچا او معتبر عراوی چې د ټول مراحلو د تصفیه نتیجه زمنګ په لاس راشي. په هغه وخت کې د هر چا چې هر څومره رای وي د هر محترم کاندید هغه به طبعا موږ اعلاموو، ځکه چې تر اوسه موږ ته هغه تصفیه شوي او پاکې ورانی رای په لاس نه دي راغلي. هغه مراحل چې د تصفیه دي هغه ټول پاتې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشره هوا عالم نورستانۍ و چې تاسو سره د ازادي راډیو مرکه اوریده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي. احمد تکل پرې رپورټ لري.
ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د پینټاګون څه باندې 200 میلیون ډالر له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو ډیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپر ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د دې پریکړې له مخې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه هم 129 میلیون ډالر ایستل شوي دي. په لیک کې راغلي دي چې دفاع وزارت دې ته اړ ایستل شوی دی چې له دوو انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره د پوځي اقداماتو د ګړندي کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې د اضافي بودیجې لپاره ځانګړي کیږي چې د امریکا خلکو یې هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري ډیموکرات سناتوران ډیک دوربین، پاتریک لیاهی او چاک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پینټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې ګړندۍ کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بې برخې شي، او له دې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ترامپ د مکسیکو د دیوال د رغونې لپاره د پینټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې 6 میلیارد ډالر راګرځولي دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ترامپ ترمنځ هر کال د بودیجې په اړه په بحثونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په ډول ترامپ په تیر ژمي کې د دې دیوال د رغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارد ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړني حالت یو لانجمن فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پوځ د رغونې د چارو له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي.
der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
دوستان وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې ده. مازیګری ور بیا په مکه د افغانستان سیمه ونړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه ورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نهو میاشتو کې په افغانستان کې 8200 ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په همدې موده کې 5500 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي. د یوناما د معلوماتو پر اساس روان کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې پورې د تیر میلادي کال د همدې مودې پرتله د ملکي تلفاتو شمیر 24% ډېروالی شي. دغه ادارې په اعلامیه کې د افغانستان د جګړو لشکل خو غوښتي چې ملکی مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل خبره کوي. د دغه وزارت ویاند روح الله احمد زین نن ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات تیر شپه له دریو استقامتونو لکه دند شهاب الدین، دند غوري او کیلګي سیمو څخه پیل شوی دی، او دی وایي د عملیات په تر هغه دوام وکړي چې بغلان په بشپړ ډول له وسله مخالفینو تصفیه کړي. په افغانستان کې د شوزو چارو د یوې فعالې ظریفه غفاري نوم د بی بی سي د نړیوالې شبکې د 2019 کال د سلو الهام بخښونکو او مخکښو شوزو په فهرست کې راغلی. په دې فهرست کې دوی ایرانۍ او یوه پاکستانی میرمن هم سته. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن انقره ته ورسېدل. دوی د سوریه په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اوربند خوندې کولو په اړه د خبرو لپاره ترکیې ته تللي دي. دا سفر داسې مال کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په تازه څرګندونو کې یو ځل بیا د سوریه له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو د پریکړو دفاع کړې ده. اروپای ټولنې او بریتانیا یو موافقه وکړه چې بریتانیا ته له اروپای ټولنې څخه د وتلو اجازه ورکوي. دا سند باید په دې ټولنې کې ټول شامل هیوادونه لاسلیک کړي. د اروپای کمیسیون مشر ژان کلاود جانکر نن ویل چې بریگزیت په نوم د توافق عادلانه او معتدل دی، خو لا هم د اروپای ټولنې د ټولو هیوادونو او د هغوی د پارلمانونو ملاتړ ته اړتیا لري. او د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ د قزاقستان له حکومت څخه غوښتي چې د کورنیو تاوتریخوالو قرباني ښځو ته د عدالت تامینولو په برخه کې شته خلاوي ډکې کړي.
خبرونه مو اوریدل. تفصیلي ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. او اوس هم خاطر پردیس له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان خزینو فوټسال ټیم په لومړنۍ یو دوستانه لوبه کې د کویت هیواد سیل لوبډلې څخه ماته وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست محمد یوسف کارګر د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان خزینه فوټسال ټیم د کویت هیواد په رسمي بلنه د دوو دوستانه لوبو لپاره د هیواد ته تللې. د ښاغلي کارګر په خبر افغان خزینه لوبډلې یو لوبه تیره ورځ وبایلله او بله لوبه سبا ته د کویت هیواد له لوبډلې سره ترسره کوي. په کابل کې د مصر سټلینګ دویمه دوره سیالي پیل شوې. د مصر سټلینګ فدراسیون رئیس نورالخدا شیرزاد په دغه سیالۍ د سلو خزینو لوغړو ترمنځ د ملي ټیم د غوراوي لپاره د کابل په غازی سټډیوم کې پلار چول شوې. د ښاغلي شیرزاد په خبره د دې سیالۍ په پای کې د هر وزن لرونکو کټګوري لپاره څلور لوغړي انتخاب شوې ترڅو په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي. او د فوټبال نړۍ یو مشهور لوبغاړی کریستین رونالدو په انستګرام کې د تبلیغاتو لاله شاوخوا 40 میلیونه یورو ترلاسه کړي. بینکو یو چیرنیز مصیب خپل یو تازه چیرن کې ویلي چې د پرتګال د فوټبال ستوري او د یوونتوس غړی کریستین رونالدو په خپل انستګرام کې د تبلیغاتي پوسټونو لاله 40.1 میلیون یورو په تیر کال کې ترلاسه کړی دی. له بل خوا د ارجنټاین یا بارسلونا مشهور لوبغاړی لیون میسی په انستګرام کې د تبلیغاتي پوسټونو لاله 21.2 میلیون یورو ترلاسه کړی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف اداري پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلمه مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي څومره خطرناک ده؟
دغه میکروب د وینې د دوران د لارې نه مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي، او کله چې مرکزی عصبي سیستم ته ورسی د هغه اعصاب بیا د خپلې حملې لاندې نیسي، او ماشوم بیا په دایمي ډول سره په ګوزن یا فلج باندې اخته کیږي.
ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه ورکوي.
دغه څه دروازو شاته راځي، ډیری خلک نه چوي وای موږ نه چوو چې دا نقص لري شي. دغه څه خبرې کوي، اما څو څو ځلې مو ورته چې پولیو اتمی ده.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د پولیو یا ګوزان په اړه له خلکو پوښتو، بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د عامه روغتیا د وزارت مسؤل کسان وایي چې په افغانستان کې د پولیو زیاتره پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوې دي چې دولت د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي. نو ځکه زیات شمېر ماشومان په لرو پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د ګوزن ضد څاڅکو څخه بې برخې دي. ګوزن یا پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري. کوم ماشوم چې ور باندې اخته کیږي مري، یا هم له تلپاتې معلولیت سره مخ کیږي. په پیل کې په همدې اکله د دوو تنو خبرې اورو.
نوم مې روشن د کابل اوسیدین کیم. دغه څه دروازو شاته راځي، ډیری خلک نه چوي. کلی کې فقط څلور نفره دي، څه څلور وره د پوخو نه فلج دي، پیښې نازک نازک دي وچ، اما پاس د وجود نه خدي سره. او یو بل خو بیخي اما دو کې ټول مکمل اند سي وچ دي، د یوې بیخي یو پخاند سي وچ ده بل پخې سم ده. نو دغه څه هر شفاخانه ته وړي، ډاکټران ته وړي، وایي دا پولیوم تطبیق کړای نه ده. داسې سوي
زمانو مریم حبیب ده ته څه څنګه پیګو خدای علاج نه لري، څوک چې پولیو شو به علاج نه لري. او دا یو انسان چې د وجود یو غړی مثلا فلج شي، دا ډیر نه امید لري، ډیر مشکلات دي. خو زما هیله د ټولو میندو نه ده چې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي همیشه هر میاشت ورسوي. زما ایوان ګور می کوي ایو نه کوي، خپل څوار لسم پاسم ده، مګر هم خپل بچو ته واکسین نه کوي. هر څومره چې وزر مې ورته وکړو چې ماشوم ته واکسین وکړه، هغه وایي داسې وایي چې زه واکسین د کوڅې په خولې کې حقیقت نه کوم، ځکه یې نه کوم. دا چې په کوڅو کې دا راځي واکسین نه کوي، وایي دا د کوم ځای نه معلوم چې دا د کوم طرف نه راځي، دا دولتي کسان دي یا غیر دولتي دي. بیا په ډیر ویلو ویلو بالاخره دا مې مجبوره کړه، مالته د خیر ماشوم د کوڅې شاته مه واکسینوه، همیشه په ډیر معتبر کلینیک کې ویسه واکسین کړه. دا پولیو ټول واکسینونه کور کې څنور ماشومان وی زیاتره ځ خپل وړم پولیو ته خلک ته تمام خدای نه وکړي چې ماشوم فلج نشي. چې فلج شنو به فلج ماشوم ته خو به ځوان ته پکړه دی، هغه ټول ځوان برباد شو.
په هانیار عبد الله کومول چې په دینی برخه کې زده کړې کړې وای چې د اسلام دین ټول هغو درملنو او وقایې ته امر کړی چې د انسان ژوند له ګواښ سره مخ کولای شي. نوموړی په ماشومانو کې د ګوزن ناروغۍ په باب یو کیسه هم کوي.
ټولګه طبي او ساينسي تحقیقات چې د انسانانو د ګټې پرابته د انساني ژوند د پرمختګ او